د سهار لس بجې شوې په دې پښتو خبرونه کې چې زنوري اسنوري له طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم او ری چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي شورا یو شمیر غړو اندېښنه څرګنده کړې. پر دې مسلې له یو حکومتي چارواکو سره مرکه لرو. په حکومتي ادارو کې د ملي شورا د غړو د بې ځایه لاسوهنې په باب هم یو تفصیلي راپور لرو. د اونۍ بحث مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. هم په افغانستان کې په ناامنیو کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د لاس لرلو موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د راپورونو خپرېدو ته ور ورسیږي، د لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوري چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
قدر من اوریدونکو د کورونا او بندنې خبرونو سره ټوکو ته مرابولم. په پکتیا کې قومي مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې د مچلغو بند پروژه بیا پیل نشي نو مظاهره به وکړي. ولسمشر کرزی په واشنگتن کې د امریکا د سنا له ځینو غړو سره د دوه اړو هیوادونو په ګډو اهداف خبري وکړي او د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناټو ځواکونو د اکمالاتي موادو لیږد یواری بیا وزندید. اوس هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگتن کې د امریکا د مشرانو جرګې له یو شمیر غړو سره د دوړو هیوادونو پر ګډو اهدافو خبري وکړي. کرزی پرون په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو له مشر میچ مکونل سره ځانګړي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو او پوځي خدماتو د کمیټو یو شمیر غړو لکه باب کې سی ټیم کاین او دیپ فیشر هم حضور درلود. ولسمشر کرزی د دې غونډې په اړه په لنډو خبرو کې وویل چې د هیله مندې چې افغانستان ته بیرته له هغه څه سره ولاړ شي چې افغانان یې هیله کوي. کرزی د پښتنې ته چې په افغانستان کې د څومره شمیر امریکایي عسکر پاتې شي ځواب ورنکړ. ټاکل شوی چې نوموړی سبا ته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. تمه کېږي چې دواړه ولسمشران به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکا د پوځي حضور پر څرنګوالي خبري وکړي. په پکتیا ولایت کې د مچلغو د بند پروژې د کار د بندیدو په خاطر قومي مشرانو یو غونډه وکړه. د پکتیا قومي مشرانو پرون مازیګر په دې غونډه کې حکومت ته خبرداري ورکړ چې د احمد ابا په ولسوالۍ کې د مچلغو د بند پروژه که بیا پیل نشي نو مظاهره به وکړي. د مچلغو بند د 3000 هکتار ځمکې د خړوبولو توان لري او همدارز له 500 میگاواټو څخه برېښنا تولیدولی شي. دغه قومي مشرانو په اوبو او برېښنا وزارت غا کړی چې ژر تر ژره دي د ګلف افغان روسي ګډ شرکت لخوا د دې پروژې په ټپه درېدلی کار پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي یو شمېر دولتي چارواکي په هیواد کې اساسي او نور قوانین تر پښو لاندې کوي. سیما سمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بشري حقونو د دې نقیزینو موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي.
داسې نه ده چې یوازې د دولت مخالفین له قوانینو څخه سرغړونه کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې مسؤولین په دولتي ادارو او نورو ارګانونو کې هم اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین نه مراعتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز او د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې په تازه څېړنو کې راغلي چې په تېرو نهه کلونو کې د اساسي قانون څخه باندې نوي مادې نقض شوي. او څلور پولنډي عسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محکمه کیږي. دغه عسکر په چې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خدمت کوو پرون په پولنډ کې ورسره تر دې بیا محکمې ته راوغوښتل شول چې د دې هیواد سترې محکمې په خوانی حکم چې دوی د ملکی وګړو د وژنې له تورونو معاف کړي وو باطل کړ. دا لومړی ځل دی چې پولنډي عسکر له هیواده بهر د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر په پوځي محکمه کې محاکمه کیږي. دغه عسکر په دې تورن شوی چې په 2009 کال کې د پکتیکا ولایت په ننګرخیلو کې شپږ تنه ملکي وګړي وژلي وو. د پولنډ یو محکمې په 2011 کال کې تورن عسکر د کافي شواهدو د نشټوالي له امله له تورونو بری کړی وو. اوس هم بهرني خبرونه. د پاکستان لاري افغانستان ته د ناټو ځواکونو د اکمالاتي موادو لیږد یو واري بیا وزندید. له پاکستان څخه د ازادې راډیو د خبریال د خبر لمخې تیر کال د دغو موادو پر لیږد د پاکستان دولت بندیز لګولی و. خو دا ځل د لوی لارو د اتحادي مسؤلینو د حکومت د نویو ګمرکي قوانینو په اعتراض د دغو موادو لیږد ځنډولی. دوی وایي د پاکستان مرکزي دولت داسې قوانین وضع کړي چې لمخې په افغانستان کې د ایران ناټو ځواکونو د اکمالاتي موادو قرارداد مخصوصو شرکتونو ته سپارل شوی او موټر چلوونکي نشي کولی چې د دغو شرکتو پرته له بل چا سره کار وکړي. دوی همدارا شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه په زرګونه پاکستاني روپۍ ترې اخلي. د امریکا متحده ایالاتو له هند او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل ترمنځ هغه کړکیچ کم کړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دوه هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته راپورته شوی دی. هند دغه وژنو پړه پر پاکستان اچولې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویکتوریا نولاند پرون ویل چې واشنگتن دواړو دولتونو ته مشوره کړې چې دغه کړکیچ کم کړي. هغې وویل د امریکا متحده ایالات پوه دی چې هند او پاکستان د دغې مسلې پر سر په لوړه سطحه سلا او مشورو ته دوام ورکوي. د سوریې د بحران لپاره نړیوال استازی وایي دی ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد دی په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدای شي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو د حل لارې په توګه راڅرګند شي. لغتر ابراهیمي دغه څرګندونې له رویټر سره په مرکه کې کړي دي. ابراهیمي مخکې بي بي سي ته ویلي وو چې ډېر سوریایان فکر کوي چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ 40 کلنه دوره ډېره اوږده ده. دای وای په سوریه کې په تیر بیا از فکر کوم خلک وای چې د دغه کورنۍ څلوي کلنه واکمنۍ یو څه ډیر اوږده شوه. په دې خاطر بدلون باید رښتینی وي او زه فکر کوم ولسمشر اسد کولای شي د خپل خلکو د غوښتنو په ځوابولو کې مخکخ رول ولوبوي، نه دا چې په وړاندې مقاومت وکړي. اسد په 2000 کال کې د خپل پلار لمړی نیورسته چې دیرش کاله په قدرت کې و د چارو واګې په لاس کې اخیسته. له دغه سرګندونو خارچ ابراهیمی له هغه کسانو سره یو ځای کیږي چې له اسد غواړي قدرت پرېږدي. او راپورونه وایي چې د فلسطینیانو فتح او حماس رقیبو ډلو موافقه وکړه چې د روغې جوړې د موافقې عملي کول به پیلوي. د مصر او حماس چارواکو په حواله ویل شوي چې وایي دغه موافقه په قاهره کې د هغو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوي چې پکې د فلسطینی ادارې او د فتح د غورزنګ مشر محمود عباس او د حماس د ډلې سیاسي مشر خالد مشعل برخه اخیستې وه. د فتح ډله په لویدیځ غاړه او حماس پر غزې کنټرول لري. د دغې موافقې د عملي کولو د سترنګوالي په اړه چې له 2011 کال راهیسې په ټپه درېدلې سمدستي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه موافقه د یو متحد حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. عباس او مشعل پرون په جلا توګه د مصر له ولسمشر محمد مرسی سره خبرې وکړې او وروسته دواړه یو بل سره وکتل. د خبرې وروسته تر دې تر سره کیږي چې عباس په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د موقف د پیاوړي کېدو لپاره یو بریالی کمپاین پر مخ یوړ چې په نتیجه کې فلسطین په ملګرو ملتونو کې د څارونکو په توګه چې په دې سازمان کې غړیتوب نه لري ومنل شو او حماس هم د نومبر په میاشت کې له اسرائیل سره اته ورځې جګړه پر مخ یوړه. تر بیا
له سفې ولستانه ځینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور گا وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو راپورونه لرو. د ملي شورا یو شمیر غړي وایي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دا به د دې هیواد لپاره یو ناورین وي او د کورنۍ جګړې لپاره به بیا لاره هواره شي. خو حکومتي چارواکي وایي واشنګټن ته د ولسمشر له سفر سره په یو وخت له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو خبره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو یو تاکتیک دی.
فکر کوم دغه ډول څرګندونې دا یو مذاکراتي مهارت بولو موږ. البته
ځینې حکومتي ادارې شکایت کوي چې د کارکوونکو د ګمارنې په برخه کې د ملي شورا د غړو له لاسوهنو څخه ډېر په تنګ شوي دي.
هر ورځ څلور پنځه کسه وکیل صاحبان تشریف راوړي او د خپل د محکلینو د تقرر غوښتنه کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې دوهمې مهمې چې د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې په افغانستان کې په ناامنۍ او کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د لاسته لرلو پر موضوع څرخي.
بغاوت یې کړی ده د نظام په مقابل کې جګسوي دي ته خلک وزل سوي دي. نو د دغه مسؤول هم اوس فعلا قمندان امیر ګولو قمندان کمینه دا زه اوس فیصله کوم دنس محکمه فیصله وکړي. زه دا فیصله کوم چې دغه خلکو مسؤول که دوی بغاوت نه وکړي خلک ولې په شهادت رسېدي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگتن کې د امریکا د مشرانو جرګې له یو شمیر غړو سره خبرې وکړې. د غرض ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به نن د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ټاکل شوی ده نوموړی سبا ته په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. تمه کېږي دواړه ولسمشران به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور پر څرنګوالي چې په وروستیو کې په نړیوالو خبري اژانسونو کې ډېره توده شوې خبرې وکړي. وروسته له هغې چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیتي سلاکار وویل امریکا ښایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هېڅ سرتیری پرې نږدي، دننه په افغانستان او د افغانستان څخه بهر یو شمیر عکس العملونه راپارولي دي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمیر غړو څرګندونې خبرې کړي او د فرانس پرس خبري اژانس هم د یو شمیر نړیوالو څېړونکو عکس العملونه راخیستي چې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د پارلمان یو شمیر غړو ویلي که چیرې ټول امریکایي سرتیری په یو مخیزه توګه له افغانستان څخه ووځي نو دا به د دې هیواد لپاره یو ناورین وي او په افغانستان کې به بیا کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. سره لدې چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډان له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو سپارښتنه کړې، خو سپینې ماڼۍ یوه ورځ مخکې وویل چې دوی په داسې یو انتخاب هم غور کوي چې له مخې به یې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې نشي. د روټرز خبري اژانس وایي دا انتخاب او د افغانستان د ملي شورا د غړو قهرجن عکس العمل به د جمعې په ورځ د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ خبري اترې تصویر لاندې راولي. روټرز خبري اژانس په ملي شورا کې د کندهار د استازي نعیم لالي لخلي ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه له کوم پلان پرته له افغانستان څخه ووزي نو د 1990 لسیزي کورنۍ جګړه به تکرار شي. د لالي په وینا په یو مخیزه توګه د امریکایي سرتیرو وطنه به طالبانو ته د دې لاره هواره کړي چې بیا واک ته ورسیږي. په راپور کې د افغانستان د ملي شورا د بل غړي میرویس یاسینی له خولې ویل شوی دی که چیرې امریکایي ځواکونه پرته له دې چې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ وروزي او هغوی تجهیز کړي له افغانستان نه ووزي نو دا به د افغانستان لپاره یو ناورین وي. د ولسی جرګې بلې غړي شکریه بارکزی ویلي دی له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وطنه دا معنا ولري چې امریکا خپله ماتې منلی. روټرز خبري اژانس وایي په دې اړه کله چې دوی له طالب ویان سره تماس ونیو نو هغه ورته وویل دا خبر تر اوسه پر اوازو ولاړ دی او دوی پرې دمګړې تبصره نه لري. د فرانسې خبري اژانس د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د یو څېړونکي ماروین وینباوم له خولې وایي دا تمه لري چې حامد کرزی به په دې لیدنو کې د هوایي ځواک په شمول د افغان ځواکونو لپاره پر امریکا د تجهیزاتو له پلوه زور واچوي چې یا یې ورته پرېږدي او یا ورته نور برابر کړي. همدا خبري اژانس د یو پخواني امریکایي ډیپلوماټ جیمز ډوبینز له خولې چې په 2001 میلادي کال کې د حامد کرزی د حکومت په جوړېدو کې ښکېلو د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو د انتخاب یادونه یو تکتیکی حرکت بولی چې د د پوینا سپینه ماړې پرې ولسمشر کرزی ته خودل غواړي چې په دې خبرو اترو کې نوموړې د پخا په مقایسه کم نفوذ لري.
افغان حکومت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو خبره د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو یو تاکتیک دی. د افغان حکومت رسنیو د مرکز سرپرست صفت الله صافي ازادي راډیو ته وویل افغانستان او امریکا ستراتیژیکي اړیکې لري او دا اړیکې به لا پیاوړې کړي. د وویل افغان ولسمشر په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د خپل هیواد پر ملي ګټو ټینګار وکړي. له ښاغلي صافي سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې. هغه په پیل کې له افغانستانه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د خبرو شو رپورټونو په اړه وویل
زمونږ د امریکا ترمنځ البته د هیئتونو ترمنځ همدا اوس ډېر مهم او حیاتي مذاکرات د دواړو ملکونو لپاره سرنوشت دي جریان لري. د دې مذاکرات په بهیر کې فکر کوم دغه ډول څرګندونې دا یو مذاکراتي مهارت بولو مونږ البته، او د دې تر څنګ واقعیتونه دا ښیي چې دواړه هیوادونه دلچسپي لري چې خپلې اړیکې لا دوران د څخه ډېر نورې هم مضبوطې کړي، او افغانستان دې ته لیواله دی چې د ملي ګټو پر بنسټ باندې او د دې تر څنګ د اقتصادي بیا رغونې په برخه کې او همچنان د نوي بهیر د لا پیاوړتیا په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو مرستې راجلب کړي او نور په دې اړه باندې تصمیم تر ډېره بریده خپل د امریکا د متحده ایالاتو پورې اړه لري.
بله، نو صافی صاحب تاسو ته هم معلومات شته چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته پتیره د امریکا مرستو ته په پوځي او اقتصادي او سیاسي او نورو برخو کې اړتیا لري. کچېرې امریکا وغواړي او دغه تصمیم جدي وي چې افغانستان څخه خپل سرتیری ټولو باسي 2016 نه وروسته پاتې نسی، نو ګمان نه کوي چې افغان ځواکونه او افغان حکومت او افغانستان بل جدي ستونزو سره مخامخ کړي؟
زه فکر کوم چې دا بلا د وخت نه مخکې وي چې موږ په دې اړه باندې نظر ورکړو. پر دې باندې چې معمولا حکومتونه البته په احتمالاتو باندې نظر نه ورکوي، دا یو احتمال دی او یو مطبوعاتي څرګندونه ده. هغه څه چې موږ ته معلومات دی او عملي او واقعي موږ ګورو هغه دا دی چې موږ او د هغوی ترمنځ په ډېرو سرنوشتازو او ډېر مهم مذاکرات یې بللی شو دوام لري. زه فکر کوم چې راتلونکې ورځې به د دې ښه هیدوی چې امید په افغانستان دا دی چې موږ په دې برخه کې ښه پرمختګ ولرو او د اړیکې ملاتړ خوا څخه په ټولو برخو کې لا پیاوړی وټینګ وي.
بلې، په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن طرح وړاندې کړی و چې درې پیشنهاد وو چې یو کم شمیر کې عسکر او یو متوسط شمیر کې عسکر او بل هم زیات شمیر کې چې 2016 نو وروسته په افغانستان کې پاتې سي. کداغه سرګندونی چې وو سي احمد بوت تر وتری دغه خبرې کچې د عملی سي ګمان نه کوي لغه طرح سره هم په ټکر کې ده.
خو هم در مونږ وینې نتیجې تر صحیح هغه دا دی چې لا تر اوسه پورې رسمي نظر افغاني هيئت ته نه وړاندې شوی په دې برخه باندې، او هم د دې لپاره دغه مذاکرات جریان لري په امریکا کې.
او د مذاکرات په بهیر کې به څرګند شي د مقابل لوري هغه اصلي موقف او نظر څه دی. هغه څه چې رسنیو سره وتلي دي د فکر کوم هغه تر ډېره بریده پورې شاید یو مذاکراتي تکتیک وي، د فشار یا نور مسایل د دې تر څنګ مطرح وي. موږ دغه دې موضوع ته په دې سترګه ګورو البته، او منتظر دې ته یو چې د مقابل لوري نظر دغه د امریکا د پروانو مذاکراتو کې
ورستۍ پښتنه مې دا ده چې جمهور رئیس کرزی ډیر کله ټینګار کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت ته باید امریکا په درنه وګوري او دا په پام کې ونیسي چې په هغه کې د بهرنیو ځواکونو یا سرتیرو عدلي او قضایي خوندیتوب هم راځي. دا هم کېدای سي چې د امریکایي ځواکونو یا د امریکایي چارواکو دغه سرګندونې د دې لپاره چې افغان حکومت دې ته اړ کړي چې دغه عدلي او قضایي خوندیتوب پسې ډیر ونه ګرځي په افغانستان کې. دا هم کېدای سي او کچېر دا ټینګار وي په دې صورت کې به افغان حکومت بیا څه سیاست غوره کړي.
فکر کوم چې بعید نه ده شاید یو هدف د دغه ډول څرګندونونه هم دا وي. اما د افغانستان د حکومت موقف لا د وړاندې په دې اړه باندې روښانه ده. افغان ولسمشر لا د وړاندې په ډاګه کړی ده او موقف مو دا دی، یعنی چې او تر اخره به ټینګار وکړو چې په هر معامله کې، یعنی پر دې معنا باندې چې په هر نو اړیکو کې چې د هر هېواد سره د امریکا د متحده ایالاتو په شمول باندې د افغانستان ملي ګټې ملي حاکمیت ته په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز سرپرست صفت الله صافی و چې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر د خبرو اترو او له افغانستان په بشپړ توګه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د خبرو شو راپورټونو په باب نظر څرګندوه. په داسې حال کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي مسله له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزي د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. د سپینې ماڼۍ لخوا ځینې داسې نښې ښودلې شوي چې ښایي امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ یو عسكر پرې نه ګرځي. دا موضوع په وروستیو کې ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم راپورته کړی ده. نړیوالو ورځپاڼو ته فریده هوټ صحیح کتنه کړي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو په خپل وروستیو غونډه کې له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکا د نقش په اړه مطالب خبره کړې دي. لیکي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په پریکړه کې د احتمال باید له نظر لری نه وي چې امریکا کولی شي خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي او له 2014 کال څخه وروسته هیڅ کوم سرتیری په افغانستان کې نه وي. خو د بریتانیا چاپ ورځپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي لویدیز ته پکار دی چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو پر مسلې تجدید نظر وکړي. د ورځپاڼې په وینا په 1989 کال کې د پخواني شوروي د ځواکونو تر وتلو وروسته لویدیز افغانستان پریښود چې په نتیجه کې د هیواد د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. طالبان قدرت ته ورسیدل، بشري حقونه له یوې فاجعه سره مخامخ شول او ترهګرو پنازه او د فعالیت مرکز پیدا کړ. فاینانشل ټایمز یاتوی اوس چې یو ربیا لویدیز افغانستان پریږدي د دې وضعیت د تکرار احتمال شته. نو په واشنگتن کې چې نوې امنیتي ډله حاکمه شوې، په دې ډله کې د دفاع وزیر چک هیګل باید دې مسلې ته ډیره پاملرنه وکړي. د ورسپانه په وینا په افغانستان کې لاستراوړنې ډېرې دي او د ځواکونو وتلو ته تیاری سم دي. له هغې ډلې افغان ځواکونو ته د قدرت لیږد، په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو روزنه، د افغانستان د سیاسي مؤسسو پیاوړتیا، په 2014 کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تیاری او همداشان د راتلونکو نسلونو لپاره له روغتیایي او تعلیمي سیستم څخه ملاتړ. خو د ورسپانې په اند یو شمیر ستونزې شته چې د اندېښنې وړ دي. لاغې ډلې فساد په ځینو سیمو کې، د ابتدایي امنیت نشتوالی په ځینو سیمو کې، د طالبانو د عملیاتو دوام، لاغې ډلې د امنیتي ځواکونو په ډلو کې د دوی نفوذ او له پولې اخوا د پاکستان په خاوره کې د بنسټ پالو د پناه ځایونو مسله او نور داسې ورته مسایل یاد شوي دي. ورسپانه زیاتوي دا سمه خبره ده چې وروسته له 12 کالو امریکا او متحدین یې له ځاني تلفاتو او مالی لګښتونو ستړي شوي دي او حق لري چې افغانستان پریږدي. خو دا ستراتیژي باید په دې ډول عملي نشي چې افغانستان خپل پخواني وضعیت ته راوګرځي او ټولې دا هڅې په اوبو لاهو شي. نیویارک تایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې 12 کلنه جګړه او په دوه وروستیو کلونو کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی به اثر نه و. ورسپانه زیاتوي د هلمند په مرجی او نادلی کې یو وخت جګړه وه او طالبان پکې برلاسي وو، خو اوس دا سیمې د حکومت په ولکې کې دي او ژوند عادي حالت ته راګرځېدلې ده. د ورسپانه په وینا هتا په دې وروستیو کې یو بهرنی خبریال په خپل موټر کې د سیمې ته تللی وو او د خلکو عادي ژوند یې کتلی وو. خو ورسپانه زیاتوي خلک لا هم اندېښمن دي او دا اندېښنې یوازې د طالبانو بیا راګرځېدو ته نه دي، بلکې دوی د حکومت ریاکارۍ او فساد ته په قار دي. نیویارک ټایمز لیکي د لویدیز مشران وایي چې اوس افغانستان په دې هیواد کې د دوامدار سولې او ثبات مسؤل دی، خو هغوی په خپله هم پوره اعتماد نه لري چې دا حکومت دی دا کار ترسره کړی شي.
ازادي رادیو اوري ځینې حکومتي ادارې شکایت کوي چې د کارکونکو د ګمارنې په برخه کې د وکیلانو له لاسوهنو څخه پتنګ شوې دي. د دغو ادارو ځینو مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل د ملي شورا غړي په ځینو مواردو کې چې د دوی په خوښه کسان ونه ګمارل شي حتی وزیرانو ته ګواښونه هم کوي. ځینې وکیلان او سیاسي کتونکي هم د ملي شورا د غړو دا ډول لاسوهنې تاییدوي او هغه یو ډول سیاسي فساد بولي. اسدالله الدین په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
په حکومتي ادارو کې د وکیلانو لاسوهنه د دې سبب شوه چې کله ناکله حکومت او ملي شورا یو د بل پر وړاندې لوقدې ډکه څرګندونه وکړي. نګدې یو اونې وړاندې د ولسی جرګې یو غړی عبدالرؤف د مالیه پر وزیر تور پورې کړ چې د وایدو په برخه کې د خپل ولسوالۍ 50 تنه لوړپوړي مامورین ګمارل دي، خو د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی دغه ادعا به اساس وبلله او وی ویل چې ځینې وکیلان د دې لپاره دا ډول څرګندونه کوي چې وزارت د دوی غیر قانوني غوښتنې نه دی منلې. توحیدی چې د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې په مستقیمه توګه د وکیلانو د لاسوهنې یادونه ونکړه، خو د پورتنۍ ادعا په تړاو یې وویل دا ډول ادعاوې هغه کسان کوي چې وزارت غوښتنې نه وي منلې.
هر هغه کس چې مالی وزارت ته راځي د خپلوانو د مقرري غوښتنه کوي په ګمرکات یا په وایده کې، او یا هم د ځینو غیر قانوني کارونو غوښتنه کوي، د غیر قانوني معافیتونو غوښتنه کوي، دلته ورته غیر قانوني کارونه نه اجرا کېږي،
د مالیه وزارت یوې بلې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هر یک شنبه د دې وزارت په انګړ کې د وکیلانو لسګونه موټر ولاړ وي چې د خپلو خپلوانو د مقرري او یا هم ځینو نورو غیر قانوني کارونو غوښتنه کوي. دغه سرچینې زیاته کړه چې یو ځل یو وکیل د مالیه وزیر ته په یو لیک کې لارښوونه کړې وه چې باید د لسګونه موټرو ګمرکي کارونه یې بشپړ شي. د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسیون هم چې تر ډیره د ادارو د کارکونکو د ګمارنې چارې پر مخ بیایي د وکیلانو له لاسوهنو څخه شکایت کوي. د دغه کمیسیون د ټاکنو د بورډ مشر نادر هوتک ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ 4-5 وکیلان د دوی کمیسیون ته ورځي او د خپلو دوستانو د مقرري غوښتنې کوي.
د کمیسیون ته هر ورځ 4-5 کسه وکیل صاحبان تشریف راوړي او د خپل د ماکلینو د تقرر غوښتنه کوي. متاسفانه چې کمیسیون نشي کولای چې د چا شخصي
د کورنۍ چارو وزارت یو سرچینې هم چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي وویل وکیلان د امنیت قمندانانو او ځینو نورو امنیتي چارواکو د ګمارنې په چارو کې هم لاسوهنه کوي. یو شمیر افغان کتونکي هم په حکومتي ادارو کې د وکیلانو د لاسوهنې موضوع جدي او لوی ستونزه بولي. سیاسي کتونکي متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا غړو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خپل معاکلونو سره بیلابیل ژمنې کړي، نو اوس اړ دي چې د غژمنې عملي کړي. نو موري وایي د داسې یو پیښه په خپل سترګو لیدلې چې هلته د مشرانو جرګې او سناتور د پوهنې په وزارت کې ښکارا لاسوهنه کوله.
د مشرانو جرګې د اداري هیئت یو کس محسوس او د فیو لیدل چې د وزارت محترم معارف د دینی او مسلکي معینت مسولین په پوزر اوسته او چې دته به تصدیق ورکړي او دا به بورس لګي دا به پلاني جوړيږي. دغه سی پوزرها او پوسلها واقع روزمره په وزارتخانو کې دي. دوی سره یو مقصده چې دوی وایي دا زموږ موکلین دي، په آینده کې به بیا د خلک ماته رای راکړي. یو ناپوه سړی مقررول په لوړ چوکی مقامات کې او دغه وساتت کول د افغانستان په ضد نه افغانستان په ګټه.
د ولسی جرګې ځینې غړي هم په حکومتي ادارو او په ځانګړي توګه د ګمارنې په برخه کې د وکیلانو لاسوهنه مني. د دغه جرګې یو غړي میرویس یاسینی په حکومتي ادارو کې د ملي شورا د غړو لاسوهنه سیاسي فساد وباله او زیات کړ چې دا ډول فساد ډیر خطرناک دی.
هیڅ یو انتخابي او منتخب ارګان د عدالت په مبنا د شفافیت په مبنا نه دی جوړ شوی. خل تهدیدو دا مقرره کړه غني راي نشته او دا زموږ موکلین دا روم ملت دا کارنه کې شو وکیل چې دغه علاقه دار سلوک پر سره وکړي چې څنګه راځي وکیل چې دې ناسي او دې سپ تحصیلات ته تل چې دې یو کني کې دا پټه بشین کی نو هم ترين فساد دغه سیاسي فساد دی چې موږ په کې غوښته.
خو د ولسی جرګې اداري پلاوی دا ډول سرګندونه بي ځایه بولی او وایي کله چې یو وکیل د خپل موکلینو د حقونو غوښتنه کوي نو دا د لاسوهنې په معنا نه ده. د ولسی جرګې لومړي منشي عبدالستار خواسي ازادي راډیو ته وویل حکومت ډیر په فساد اخته دی، نو کله چې وکیلان د خپل موکلینو غاک تر دوی ونرسوي عادي کاسته په میاشتو میاشتو هم د دې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل غاک پورته کړي.
د افغانستان یو وګړی وغواړي چې د افغانستان د حکومت یو چارواکی ویني متاسفانه په میاشتو حتی په کلونو نشي کولی چې د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی ویني. یوازینی وسیله چې په افغانستان کې پاتې ده د خلکو لپاره هغه وکیل دی چې د خپل د موکلینو غږ یو ځای ته رسولی شي او د هغوی د حقوقو غوښتنه ده. زه فکر کوم چې که چېرته دې ته مداخله ویل کېږي دا به زیاتای او ظلم وي.
خواسی زیاته کړه اکثره وزیرانو او د دوی مرستیالانو په خپلو وزارتونو کې په لوړه کچه خپل خپلوان مقرر کړی دي. د حکومت او ولسی جرګې لخوا یو پر بل دغه تورونه په داسې حال کې پوری کیږي چې اکثر عام خلک د حکومتي ادارو له کړنو څخه شکایت کوي او د ملي شورا پر غړو هم انتقادونه کوي چې د ملي ګټو پر ځای تر ډیره خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي.
چی خواهد بود چلی؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ام و میفهمی که دخلو ایک درگر نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر کرزي د خبرو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي او اوږدمهاله امنیتي همکاریو موضوعات څېړل کېږي. خو بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو رسولو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب یو راپور راغلی. د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناتو ځواکونو د اکمالاتي موادو لیږد یو وارې بیا ځنډیدلی دی. لارې چلوونکي د پاکستان پر مرکزی دولت انتقاد کوي او وایي داسې قوانین وضع کړي چې په دې لاره کې دوی ته نوي خنډونه راپورته کړي دي. په اړه نور حال له پېښوره د مجیب الرحمن انګار پر راپور کې.
د ټول پاکستان باروړونکو لاریو اتحادی افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي موادو لیږ ځنډولی او وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. د خیبر باروړونکو لاریو د ټولنې مرستیال حاجي محمد یوسف اپریدی وایي دا حکومت روسي او قوانين او بنديزونو موټر چلوونکي له سختو مشکلاتو او مالي زیانونو سره مخ کړي دي. نو موړي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه بنديز لمخي په زرګونو لوی لارې په هغو محدودو ترانزيتي شرکتونو پورې تړل شوې دي چې اړوندې حکومتي ادارې د ناټو د اکمالاتي موادو د لیک چاري ورته سپارلې او نشي کولای چې د نورو اډو او شرکتونو مواد ولیکدوي.
پاکستان حکومت څلوېښت کسانو له لایسنس ورکړی. هغه لایسنس داسې دی چې ګاډي زموږ کم دي، هر یو کمپنۍ ځان سره وتړل. هغه ګاډي بیا نه بل چا سره ډکېدی شي نه بل چا تلی شي. که په هغې کې بیا څلور لکه ریټ وي لارۍ ته درې لکه ولګوي، دوه لکه اویا ولګوي، هغه لارۍ د دوی په خوښه باندې که میاشت لوډ نه وي ولاړي، نه حکومت خبره اوري نه بل شي. زموږ لارۍ خپلې دي، مالک یې بل جوړ شوی دی، نو بل مالک موږ نه جوړو. موږ به دا خپل ترانسپورټ په خپله ودروو، بن لوډ نه کوم. افغانستان له نورو نه نیټو نه اوساکو نه ډومېسټک کارګو یو موږ نه اوچته. ډومېسټک یعنی کم امدادي سامان نه دي.
دا ناټو ځواکونو اکمالاتي مواد له کراچۍ بندره تر تیرېدو وروسته د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د یوې اندازې له مخې هر ورځ په سلګونو لویې لارۍ چې ډېری یې د قبایلو دي پر دغه لار د ناټو ملکي او نظامي مواد لیږدوي چې پر نورو مشکلاتو سربیره د لارې په اوږدو کې د وسلوالو له بریدونو سره هم مخ کیږي. محمد یوسف په افغانستان او پاکستان کې د ترانسپورټرانو پر وړاندې د حکومتونو چلند او قوانین ناسم بولي او وایي چې په مجموع کې ټول او په ځانګړې توګه د دواړو غاړو پښتانه یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ترانسپورټ دواړه طرفه زموږ متاثر دی، که لر دی او که بر دی. زموږ ترانسپورټ دی، موږ د دواړو حکومتونو نه دا مطالبه کوو چې زموږ له ترانسپورټ سره ظلم مه کوئ، چې دا تجارت زموږ زیات شي سره او دا روزګار هم روان شي. زموږ د افغانستان د خلکو د قبایلو نور څه شته نه، همدغه یو ترانسپورټ هم دی. زموږ دا ډرایور او کلینډر په لاره کې پولیس ولس ډېر زیات تنګوي، رشوتونه ته اخیستل شي، ظلم یي.
نوموړی وایي په تیرو لسو کلونو کې په سلګونو لارۍ د طالبانو او نورو وسلوالو په بریدونو کې سوځول شوي، په لسګونو موټر چلوونکي وژل شوي، خو نه چا د وژل شویو له کورنیو سره مرسته کړې او نه هم د لاریو له خاوندانو سره. دی له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د لاریو او چلوونکو امنیت ته دې جدي پاملرنه وکړي. محمد یوسف ګواښ کوي چې که غوښتنې یې ونه منل شي نو د احتساب لمن به نوره هم وغځول شي.
دا تقریبا کوم د کراچۍ پورټ نه چې راوځي دا اته نیم زره ګاډي راوزی. که دا شی زموږ حل نشو نو موږ کېدای شي ټول ترانسپورټ را ایثار کړو د افغانستان لپاره.
دا لومړی ځل نه دی چې ترانسپورټران پر دغه سي احتساب لاس پوری کوي. ل دې وړاندې هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو او ورپې خستونزو په باب ورته ګامونه پورته کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو مخې له دې چې په افغانستان کې په امنیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لاس لرلو په اړه د اونۍ بحث واورئ. صفي الله ستانکزی د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی په واشنگتن کې د امریکا د سنا لزینو غړو سره د دوړو هیوادونو په ګډو اهدافو خبرې وکړې. خغلی کرزی له سناتورانو سره په خبرو کې ویلي هله مندې افغانستان ته له هغه سره ولاړ شي چې افغانان یې تمه کوي. په پکتیا ولایت کې قومي مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې د مچلغو بند پروژه بیا پیل نشي نو مظاهره وکړي. د مچلغو بند پروژه د افغان روس د یو ګډ شرکت لخوا نیمګړی پاتې شوی. د پاکستان لاري افغانستان ته د ناتو ځواکونو د اکمالتي موادو لیک دی واری بیا وزندید. د اکمالتي موادو د لاري چلوونکو لدې مخکې د مظاهرو خبره هم کړې وه او له فساد څخه شکایت کړی وو. او د سوری د بهرن لپاره نړیوال اساسه وي د ګمان نکوي چې ولسمشر بشار الاسد په هغه انتقالي حکومت کې ونده ولري چې کېدای شي د سوری د کورنۍ جګړې د پایتر رسیدو د حل لاري په توګه را سرګند شي.
د ونی خبرې
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته چې زه نسیم شفق وړاندې کوم خراغ لست. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو د ننیول کې دوه په حق له پر حکومت انتقادونه زیات شوې دي. دا انتقادونه په ملي شورا کې ورسته تر هغه جدي شول چې په اورزګان ولایت کې د یو غیر مسول وسلوال حکیم شجاعي او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پخوانی ولسوال او امنیت قومندان امیر ګل او محمد کمین د نیولو لاجمن سره سره لا تر اوسه دا کسان نه دینول شوی. حکیم شجاعي د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د لزګونو ملکی وګړو په وجلو تورندي. د غراز د مرکزی بغلان په خوانی ولسوال او د امنی قومندان امیر ګل او محمد کمین هم د مرکزی حکومت له اوامرو څخه په سرغړاونی او د ملي اردو د دریو سرتیرو په وجلو تورندي. د کورنۍ او چارو وزارت په تیرې کابو یو نیمه میاشت کې دوه ځلې د حکیم شجاعي د نیولو ژمنه کړې. د غراز د همدی وزارت چارواکو د امیر ګل او محمد کمین د نیولو ژمنه هم کړې وي. ولسمشر کرزی هم ویلي چې په بغلان ولایت کې بعد امیر ګل او محمد کمین د سرغړاونې د راپورونو په اړه جدي سیړنې ترسره او په دې اړه به پریکړه وشي. د دې اونۍ په بحث کې له خپل ملمنو سره پر همدی مسلې خبرې کوو. را سره ملمانه دي د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانکزای او محمد عظیم محسنی او د سیاسي چارو سیډونکو انجینیر متی الله خروټی. تاسو ته خراغلاست ویم. ډیره مننه چې راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې بحث کې د اړوندو حکومتي ادارو څخه هم یو مسؤل کس را سره برخه واخلي خو بریالي نشو. خغله موسنی لمړی پښتنه تاسو نه مطرح کوم هغه دا چې د امیر ګل او محمد کمین په اړه تاسو وایئ چې دوی په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په خوات څه کول. ځکه تاسو د بغلان وکیل یاست او تاسو معلومات لري.
مننه. زه د امیر ګل او کمین د پخوانی مسولین د بغلان مرکزی زه ډیر ښه معلومات لرم. ډیر ښه کارونه کوي د امنیتی برخونه، د اجتماعي برخونه، د ملت د افتخارات وطن په خاطر چې ډیر ښه کارونه کوي.
مثلا یو ښه کارونه کته سو اس مثلا تاسو اجتماعي مسایلو کمیټي مسایلو کې وښودل.
زه داسې وایم چې کې امیر ګل او کمین هم هغه په بغلان مرکزی کې خلک ډیر طرفدار لري. مشران کوم ده من حیث یو وکیل مشکلات په مختلفو برخونه واقع شوی ده په ګرد افغانستان کې. دا هغه مشکلات د حکومت او مطبوعات او مردم. خواهش کوم چې قضایا جنایی ده، سیاسی نه ده. هغه کارونه د خلک د بخیر نه ده. ګرد قضایا بررسی شوه. زه افغانستان چې ادارات عدلی، قضایی، کشفی ارگانون لره شه معلومات جمع که بیا عمل که انشالله.
یعنی دا چه ویل که دوی دواره کلا چه نوی ولسوال او دامنی نوی قماندان آل تماریفی سوال دوی دواره پر زد و داره دل او نیه منالا و خپل پوست نپری خود. دا سمره دقیق خبره ده.
دا خوب اختلافات د بغلان لاس درز کونه دیر است د بل ولایتونه.
یعنی مداخلی دی؟
مداخلی دیر ده د بغلان ده. دا چې وای چې کمین لاس ورځ د قماندانی زون پامیر ته کښېنست. د قماندانی بغلان مرکزی هم بل څوک د زون د قماندانی د زون پامیر د یو سلای چې هغه ځای من حیث سرپرست معرفي سول بیا هم د پښتنه د حکومت کوي چې ولی قومندان کمین د زون خشکی
نو اسدالله شیرزاد خو هم وایي د امنی قومندان هغه هم ښاغلی محمد کمین ملامتی یو دغه راز امیر ګل ملامتی وایي چې دوی ملي اردو درې سرتیرو په وجه لتورنوي
هغه چې وایي
یعنی هغه سره مخالفت لري
اتمی مخالفت لري مخه د واقعیا د هغه واقعیا مخالفتونه د قومندان امنی او کمینو امیر ګل په بغلان کې روانه ده.
بله ډیره مننه کور ودان ستانګزای صاحب په پولیسي جرګې کې د امیر ګل محمد کمین او حکیم شجاعی موضوع تر کومه حد جدی نیول شوی د خلکو د استاذ نظر په دې اړه څه دی په پولیسي جرګې کې
کوم مقصد هغه کسان چې درې نفر د اردو ملي سیاوي د موږ د لوګر ولایت او د کابل ولایت د مسیح ولسوالۍ د او بل هم د میدان وردګ د سه هیڅ بغلان پورې اړه نه لري او اټس رابط نه صرف د اردو ملي پولیسو کې او اول د خدمت لپاره تللی کوم خسته خلک په شهادت رسیدي نو د خلکو ارسین نیمګه کور تر اغله ځکه د موګه د خلکو استازیو موږ ورته ستاسو د قضیه لګ روخانه ستاسو صبر کوي نو د خلک قندار وکیل ته ورغله او لوی سره یو جای دوی موږ شورا تر اغله هلته رئیس صاحب د پارلمان سره خبر وکړه عین وخت کې رئیس صاحب پارلمان سره د دوی خبرې واوریدلې
رئیس صاحب د ولسی جرګې
نو رئیس صاحب د ولسی جرګې وزیر صاحب داخله ته ټلیفون وکړ چې جناب وزیر صاحب داخله څومره عاجل سی کیږي تاسو د سړی له دجی د وظیفې نه لری کوي او که او چیرې کابل ته راولېږي
هم دا امیر ګل او محمد
کمین ستر څو پورې د موږ حیات لاړسي او هلته حیات برسي وکړي دا یو حیات هم ټاکل سو د ولسی جرګې ده دا حیات هم لاړالته او وزیر صاحب داخلي اجراتو کې قومندان زونتي ویل چې دغه قومندان کمین تاسو له بغلان مستقیم ویسي زونته یا کابل ترولګي زونته خو البته د دیبان فشارونو هغه سړی زونته لاړ حکومت خدي زونته لاړ لاس یو لس وځي تیرې کړلې دی بیرته یو حیات سدولسي جرګې ده سره د بغلان وکیل صاحبان تللی اوس د موږ د لوګر وکیل صاحبان او یا خلکو انتقاد بده کوز د ټول بغلان وکیلان تللی دا ولته مسله د بغلان او د لوګر د میدان ورده خبر ده نه په بغلان کې بل څوک ځکه لوګرای بغلان کې نشته سلته مشکل جوړ کی میدان ورده په بغلان کې نشته زه دغه بعضی مسایل ته ځایران پاتې ځخه کې څنګه کیس په بغلان کې سیاسي مسله ده امیر ګل سره موږ څه مشکل لري لوګر ایا میدان ورته کو خلک څه مشکل لري له قومندان کمین سره د کابل څه مشکل لري سره کوم مقصد دا مسله را پورتوله الته د سای لاړ لوسته لغنس موږ په ولسی جرګې کې بل انتخاب وکړ چې د بغلان وکیلان ټول نشي کولای ځایتی لپاره لاړشي نو هغه حیات برته را مسترد شو خو دومره کار کړی د بغلان وکیلان قومندان کمین ته برته زونت قومندان ته الیوس قومندان کمین بعد راخوسی کی او راسی روی لګ خپل قومندان کی اول ستل یو ګوره د بغلان د وکیل صاحبان اولینه فیصله دا و پریکړه دا س قومندان د زونت کدبی خطر کړی خط هم اوس موجود ده
تاسو دا وکیلان هم علامه وای
د بغلان هغه وکیلان سپری کتلی هغه وکیل صاحب چا سیمزا کړی ده دغه کدبی خط اوس هم کاپی هم لمه سره سره نورسته لګنه دا مساله برته بل حیات زده د حیات پراس کوم ځ خپل لاړم دغه حیات سره د موږ د امنیت داخلي کمیسون غړی مو حاضر هم هم لاړو بغلان ولاته ځکه کلیپ لمه سره پرو ده
نو بیا سم پیدا کړل
هلته په خپل وار سره ټول سره وغه کېدل خو کوم مقصد غلن جای درته کوم وخت دوی هغه وزارت نس کوم مکتوب تللی وزارت سړی باید لجن لري سي او په جای بل څوک سرپرست مقرر سي دغه مکتوب د سړی د معرفي کېدو لپاره د مانګي مسول قومندان امنی لګل شي د لارش معرفي کې د دوی په موټر باندې دازي کی بیرته وایي سمو باندې دازي اوسولې د سړی بیرته راګرځي شاته راسي وخت سره سي دلته شاته قومندان صاحب د امنی راځي والی صاحب سره کینی په مازیګر کې سموګه څوک قومندان والی صاحب ورته وایي سي ګوري قومندان صاحب د امنی سره لاړم د ټول لور مانسکی ناسو د خبر یو کړل وار وار ویل سم ټلیفون کو قومندان کمین ته د خدای روی ګوره مشکل ما جوړوي امر د امیر ده راسی دلته راځي د مو په میمنخانه کې کینی په خپل کور کې کینی خو د مشکل وخت د مقاومت مکو همدغه اخر وخت کې شپې 12 بجې دی قومندان کمین په د خبرو خانسه وای ده سسیده د ما اختیار د قومندان امیر ګل ده قومندان امیر ګل کینی نو زه هم څه مشکل نه لرم قومندان امیر ګل کینه نو سپاس له 2 بجو نه د 12 نیمه بجو نه هلته جنگ وسو 2 ساعته جنگ وسو روسه له 2 ساعته جنگ نه خلک او تختیدل سپد جنگ کې یو د قومندان خالو په نامو باندې وسه غیر مسول سره یو او یو بل نفر وسه هغه سپد جای پاکستان کې نور موږ هر څوکړل هویت د خلکو چا موږ ترانه ک او بلم خپل پوګرځیدل وس زخمیان څو نفر دي دوه نفر زخمیان اوس یو پولیس ملي وو سیغه ویل د قمندان کمین ورونو موږ باندې فشار اورل ستاسو صحنې نسیللې او څو کسان نور بندیان اوس دیږي کلیپ هم را سره موجود پرو ده او یو نفر غیر مسول وس مال بل ولسوالین قمندان کمین توپک غوخته ما توپک ورته
یعنی پلان د کستان غزا صاحب د قمندان امیرګل او کمین دواړه هم د مرکزی حکومت د عوامر څخه په سرغړونه هم تورند ستاسو په باور او په قتل کې هم لاس لري د دریو سرتیرو
ګوره موګه دغه فیصله نکو ځکه دا ځانته هغه واکم نور کو موګه سحر څکو د قانون مخینه فیصله کو ځکه موګه د قانون جوړورو په کور کې ناشتیو
څېړنه
مو دادی سکه مخ د خلکو اتهام په چاوله گیده هغه متهم سو هغه باید عدلی او قضایي ارګانو تعذیر سي سترسو پورې خپل جواب نه وای کوم اقتصادي او قضایي ارګانو فیصله پیو کړ د سړی واقعیت قاتل ده نو په وخت کې موګه وایي چې د قاتل ده خو اتهام په لګیدل باید عدلی قضایي ارګانو دې تشغسي اوس موګه دا وایو روستله د حدیثه سال ته څو نفر نور روزل کیږي د دغه خلکو د وزلو سبب هم دغه دوه نفر دي کدوې مقاومت نه وای کړی یا دوه نفر یا د دوی وکیل سبانه خبره د شپږو نفر وزل سي دي د دې لا څوک ده بغاوت کړی ده د نظام په مقابل کې جکسم دي د خلک ما وزل سي دي نو دغه مسول هم اوس فعلاً قماندان امیر ګلو قماندان کمین ده زوس پیسې راکوم د نس محکمه پیسې راوګي زده پیسې راکوم زه دغه خلکو مسول کدوې بغاوت نه کړی خلک کولی په شهادت رسید کولی وزل کېدل مسول ده د
خروټي صاحب د غیر مسول سوالو موجودیت په هیواد کې څومره جدي مسله ده او څومره ستر ګواښ او اندېښنه ساسو نظر بلل کېږي ده
وګوري غیر مسول افراد موجودیت څه ته غلري ته ټول دنیا ته معلوم ده هم د اوس منګو تاسو نه تنها په افغانستان کې بلکې خارج کې هم ګورو چې چا په لاس کې سلای نور ملکو کې د اروپا اروپایي امریکایي ملکو کې موږ سمو ده مخې ولیدې امریکای متحده ایالاتو کې یو مکتب باندې هم نسې عمله او سیاسي اشخاص افراد وسو دغه سلا د سلا د توزیع د سلا د ورکول یا د سلا موجودیت غیر مسول افراد په لاس کې دا یو طرف ته قضیه ده اما به بندباری قانونګوریزی یا د قانون تخته بل طرف ده مسئله ده دی افغانستان تقریبا 80% خلک مطلق هم ده اوس مسئله دی نه تنها په شمال کې بلکه جنوب کې شرق کې غرب کې دا په دې مفهوم مسئله دی هر څوک چیز نه یو چری توپک لري خپل ځان د ساتنه په خاطر او دا په دې مفهوم نه ده چې نو د خلکو نه د خلکو ویني نه حق توي کی اصلي بس مسئله ده چې فعلا دغه اشخاص افراد چې متهم سوي دي ګور چې شجاعت او په زمين کې جناب امیرګل او محمد کمین ده دوی هغه څه چې د افغانستان تابعیت لري تذکره خسته ده او دی افغانستان دی امتیازات و نه یعنی دی افغان بودن دی امتیازات و نگرد اخلی اغا امتیازات مثلا چی شده آزاد تجارت کهی آزاد کوایسی سرمایه گذاری و که کوایسی آزاد وزیر سی والی سی ولسوال سی قماندان سی پارلمان تزان کاندید که شورای ولایتی تزان کاندید دقیق افغان بودن امتیازات ده نو دقیق امتیازات چه من حیث دی افغان استفاده که مجبور و مکلف ده دی افغانستان قوانین و نه هم مطابعتو که نو دلتا ده اتهام پی لگه دل دا نه تنها په دوی اتهام لګیدل زمونږ او تاسو په افغانستان کې دغه دریش دیش کلن کې خصوصا دغه اخیری تنظیمی جنگلو په وخت کې او د نور او کې د سیم محمد کمین غوندی یا امیرګل غوندی په صلح او محمد کمین صلح او امیرګل لرو اما راځي دوی قانوني هغه تراولو ځکه چې وکی سبان دوړ ویل چې قانون ته توجه کو نه چې سیاسي ګټه تی پورته کو کچیر موږ او تاسو هر مسلې نه سیاسي ګټه پورته کو زمون چې او تعداد وکیل صاحبان سمت شمال کې سره شهیدان سو هغه قضیه ته هم په قتل په قضیه کې دوی د شهادت په قضیه کې د وکیلانو د دې دوه کسانو نوم څارنوالانو نشته کړی ده حتی د دوی په ارتباط بعضی مسایل مو اما الته چون اسناد شواهد نه و یا چا و نه غوښتل چې دغه کې او د سینو غوښتل چې ګوتې پکې وهي سیاسي برخې ته راوړي نو دغه مسله بیا هم زه تاسو ته تکرار وایم چې دا مسله یو جنایي بخش ده ما چې موسینی سی ویلې دغه جنایي بخش ما سړی متهم نه وخت چې جرم په اثبات سو مجرم نه مجرم دی مجازات کیږي
یعنی حکومت تاسو په دې کې ضعیفه بولی دوی په نیولو کې یا محکمې ته یا اړوند عدلی او قضایي ارګانو ته دوی په کشولو کې
واقعا واضح خبره ده تاسو یو ګورئ کچیر بیا تکرار هم دي شهید کاظمی پاک لغه دوسیه لسره وسلنسی او هغه یاد چتل او بغلان ته هغه د هغه هیئت معلومات مطالعه سی دوسیه وسلنسی او د سیلو د صلاحیت فعلا پارلمان لري خصوصا مشران جرګه چې دا مسله شروع کړي ده دوی د ټول سابق غوړي خود په خود هغه کې چې د اتهامات په کوسوم له اشخاص افراد باندې چیرته لګول شوی
مننه کور ودان موسنی صاحب پولیسي جرګه د دې پیښې د سیلو لپاره بغلان ولایت او پلاوی هم استولې ولک څنګه چې مستندي صاحب هم معلومات ورکړل د دې پلاوی سیډنی او د سیلو نتایج تاسو نظر ته تاسو پکې څه ځکه تاسو هم ګومان کوم یا په دې حیات کې وای یا ښه معلومات لرئ
زه خو د هغه ترکیب خو نه یم اصلا خبره کې بداسې غت سوې بد هغه رقم نه ده امیرګل او کمین هم په هغه گزارش کې کاملا برات اصل کې بل وایم چې کې هغه وکیل صاحب چې وایي کې قماندان خانو زه مخته د قماندان خانو هم سم معلومات چې په پول ځای په پول مطبوعات کې کښینم سم معلومات زما په لاس کې نه وي ډیر سند لرم چې کې قماندان خانو د غیر مسؤول مثلا نه وي هغه اصلي پولیس ده او د کارت پولیس د کابل بانک کارتونه الته استا دا سم خبره نه ده چې څوک چې د شهیدان سول څوک چې زخمیان سول ګرد پولیسان د تامین امنیت په خاطر ډیره
تر نه ده موسینی صاحب ولی محمد کمین او قماندان امیرګل دغه دواړو ولی مقاومت وکړه دا خو د مرکزی حکومت یا د اړوند اورګانو تصمیم چې باید دوی خپل وظیفه پرې تاسو مخ کې هم یو څه اشاره ورته کړه ولی دوی مقاومت وکړه دومره مقاومت چې یو دوه درې یا څلور یا زیات یا کم کسان مړه او زخمیان سي
اغه چې مقاومت وکړه اغه خبرم سم خبر نه ده اغه خبرم چې اغه تصمیم چې ونیسه دولت مهاب محترم رئیس جمهور دو کسان د وظیفه منفکیږي بررسی نه دی سو اغه هم ظالمانه تصمیم ده
حکومت حق لري مثلا یو جنرال کور کې کینی داسې ظالمانه ده صلاحیت ده
په اغه خاطر چې یو تصمیم سیاسی ده اغه حرکت د خلک د ملت د افغانستان په خیر نه ده
مثلا رئیس جمهور تصمیم ونیو چې دغه دوه کسان دی لریسي نو باید د حکومت د تصمیم پوراند یو قماندان یو محلي قماندان دی ولسوالۍ قماندان باید ودرېږي
هغه مربوط په د خپل حکومت سره چې شکر کوي شکر نه کوي امیرګل او قماندان کمین سو کال کوي چې په حکومت کې یو ځای کار کوي لاس کار په هغه وخت کې داس خبرم نه خونه وی چې کی اغه قاتل ده اغه مصالح غیر مسول ده اغه بی سواد ده داس ده
ولې په یو مقطع کې داسې خبري پیدا کیږي
په یو مقطع داسې خبري پیدا کیږي بیا بررسی سوی بیا عمل چې اغه zarar مردم ته نه رسې
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې امیرګل او محمد کمین دواړه بی ګناه دي نه دغه کسانو په قتل کې لاس لري نه د حکومت له امر څخه سرغړونه کړي او کې کړي بی یعنی تاسو وایئ سیاسي او د سیمې په ساته ځینې مشکلات دي
زم طرفدار په مرسیم کې
چې با څېړه نه وسی بررسی به دوسی سیر مننه کور ودان ستانځي صاحب داسې ویل کیږي چې امیرګل محمد کمین او حکیم شجاع تاسو د حکیم شجاع په اړه هم معلومات لري په دورسته کې ویل کیږي د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیشن رئیس عبید الله بارکزی ویل چې د یو سل شل کسان وزیر په خاص روزګان ولسوالۍ کې ولغې چې خلک شکایت ته هم راغلی وو د دوی په اړه تاسو معلومات لري د ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو لملاتړ څخه ویل کیږي چې دوی درې وړه برخمندي ستاسو معلومات او په ولسی جرګې کې په اړه د خلکو نظر څه دی
موږ تاسو ته نن سپټ ولې سمار په دوه غوټو پټسي او موږ ته واضح ده چې په صراحت سره وایي چې شجاعي هغه څوک ده چې اوس اعداد یو سل شپږیستو نفر پیسې خلک راغلي یا رسوي دي خلکو ادا کړی ده باید حاضر سي
وخت خلکو ادا څه ده
د خلکو حاضر ده اعداد د شدیو کورنۍ یو ولس کسي وزلي او په جمله کې یو سل شپږیست نفر په شهادت رسول دي آیا یو سل شپږیست نفر او داس په چا باندې سي باید حاضر سي کاذر نسي هر څوک څه ظالم ده مجرم ده ظلم کوي ورور هغه باید مجازات
یا یعنی ولسی جرګه د سی باور لري چې له دوی څخه څوک لوړپوړي چارواکي ملاتړ کوي د سی پولیس جرګه د سی خبرې ست
او ګوره زه سم هم څوک چارواکي څه کیسه خلک وایي د لوړپوړي یغ کوي مخته په وخت کې وزارت داخلي او ټول امنیتي اورګانوز بغلان ته لاړه مې د غرو ته ختلې دي لمون سره بغرو کې ته پټماس کړي هغه سم وګو کته لوسه د ریاست جمهوریت په غرو کې دی پیدا سول نو تاسو خپل فکر کوئ د ریاست جمهوریت غرو ته څوک راځي آیا دغه سره څوک ولاړ د کړه ګوره قماندان کمین قماندان کریمین د لاس کال په بغلان کې یا امیرګل لاس کال ساتلی دا همدغه ډالې ټپل ساتلی د لزان سره کنه وای ساتلی باید په وکه چې د ملت استازي یغ سوي وای په دې باندې اتهام لګیدلی وای باید تر اوسه دوی نه یغ سوي خلاصو وای نه وای خو د پردی شاته کسان څه مستقیم خلک په ولاړ دي اوس ګورې موږ هلته بغلان کې امنیتي ارګانونه بغلان کې روس قماندان امنیت دغه وای چې موږ دراغله اندې ده د گرفتاری سمګې څو وخت گرفتار وکړو زه څو وخت مخکې خبر سولم مایده میرګل کوملور مړه و د درنشا رئیس د ادارې امور وای د کسان ته ویل امنیتي کسان ته سدی بوزي د مړي د لور مړي دی بوزي او بیرته پامن کړه ولې څوک څورتونه وای تخپل فکر کواس تر کوم اندازې پورې ته زلار شي یو طالب سو وزلسي ته ورسه دیغه جنازه و رس بزرګونو نفر راځي جنازې ته تورسي حکومتي جنرال دی وزل کیږي د دل لپاره سب حکومت باندې دومره خلک بي اعتماد سوي دي شل نفر د جنازې ته ناراضي ځکه دغه نظام دومره بدنامه سوي ده دومره د خلک بدنامه
سوي شجاعي د نیولو جمعنه د کورنۍ او چارو وزیر کابو یو نیمه میاشت مخکې کړی و وین نیو یو نیمه میاشت دیږي دوه ورځې کډری وزیر مخکې بیا پولیس جرګې کې دغه شجمنه وکړه آیا په همدغه ژمنو باندې تاسې قناعت
وکړه؟ درته ما په ورځ باندې وزیر صاحب تاسې مطبوعات کې لیدلی سه، ما خبره د وزیر صاحبانو نه یوه پوښتنه وکړه په ورځ باندې سه، آیا وزیر صاحبانو دواړو ته وایم تاسې زور په دغه پهلوانانو لکه قمندان امیرګل، قمندان کمین، لکه قدیرک په کسانی وزل په قندوز کې، قدیرک لکه شجاعیس یا سرشپیس نفر مثال دی ستیار متهم دی خلکو ایدای پی کړی دی، آیا تاسې واسه توان رسیږئ د خلک راضر کئ؟ خو موږ دی په جوابو کې تاسو لیدل سه یو یت بده کې ځان موږ راو
ولې پتنګ سبي ویل شجاعي په یو
نه یو ویل په یو افته کې راضر کو ګوره زه دشه وای ما ولې موږ تاسو ځان سره غلطو وزیر داخلي لاړ به مثال نفر امر یو ک قمندان کمین راضر نه سکړلې ځکه قمندان کمین شاته نفر لري شجاعي هم شاته لري ګوره دا مشکل ټول سده ماین صاحبان او زد ماین صاحبان نه ده خواهش ده
ګوره ماین صاحبان د ریاست جمهوریت
ماین صاحبان نه دل دوړ نه خواهش ده سه ګوره خپل رنگ په د باندې مبدوي په دغه سي اشخاص باندې رنگ مبدوي راځي لزانه یو ملي شخصیت جوړ کړي راځي د خلکو په منځ کې محبوبیت پیدا کړي د خلکو په منځ کې تاسو وګوري سه خلک تاسو درې ګټاسې لوي قاتل نه یو چې سیدالري د ډیر شرم ځای ده سدې په غره کې وای خو یو څه به ملي داس په دوی تر په کومې مرخانه کې وسیږي اقلا دوی هغه ته نشي تسلیم ولې سره نو ولیت د ما خواهش له رئیس اب جمهور نه ده دغه ماوین صاحبان نه ده سپد شي کسان اشخاص باندې رنګ مبدوي ډیر شرم ځای ده سدورد درې کسان ځل کېږي هغه د وزارت دفاع نه وزارت دفاع پختنه کوي نه رئیس جمهور پختنه کوي داس یو قاتل هغه ته عدلي او قضایي ورګنو تسلیم کوي هغه لزان سره کلک ساتي تاسو ګورېز په خپل غوښارش سره وکیل صاحب یې له شورا کې او غوښارش راغلی چې ناقص غوښارش هغه مال غره دې ذکر ځکه حیات څلور سی باید ټول غوښارش سپوږ باندې موږ انتقاد وکړو رسمي د ورسی جرګې له خوا نه خبرم نه غوښارش ځکه په کې ناقص هغه کې طرفداري سی رئیس جمهور حیات غوښته دا هغه بغلان له قومندان کمینې مل مکړی او خلک سم مکړی او هغه حیات ریاست جمهوریت سدلته هغه خپل غوښارش وړي دغه حیات د ورسی جرګې سره په دغه کې زه هم ومه تاسو ولی زازر نکړلم ځکه زه خو واقعیت وایم زه خو چې پټوم نه زه خو چانه درېګم چا سپې درېګم نه تاسو ولی زه ریاست جمهوریت بونه تللم آیا واقعیت میلی دا ډیر شرم ځای ده
منه ډیر منه خروټي صاحب د کورنۍ او چارو وزارت تر اوسه 2000 د حکیم شجاعي او د غراز د امیرګل او محمد کمین د نیبور جمعنی کړي الاتس د چتر حسین د نیبور تاسو په نظر تاسو په سیاسي لحاظ د سنگرځي کوي آیا مشکل ک څنګه چې سنگرځي صاحب ویل د جمهوریت ریاست او د جمهوریت ریاست د مرسیالانو په دغه برخه کې جوړ کړی ده او که تاسو بل سم کې بینی
کورنۍ چارو د وزارت نماینده مخته وای دا
مو مخته او هغه مشکل درلود
مصرفیت درلود وی ویل وای قرار چې مونږ بیلون کې خبرې مونږ ګورو دغه نظام چې جوړ شوی ده دغه نظام د رواتو په اساس جوړ شوی ده دغه نظام کې وزارتونه ولایتونه د ټول متا سفارتونه دی به حساب دی 50-50 ته وزي سوی دی هر کس په حساب د تنظیم قوم سمت غیش غلط کړی ده ډیر په ندرت بعضی کادرونه پیدا کیږي چې دا کادرونه پارلمان را اعتماد اخلي او وزارتونه تزي حتی داسې خبرې دی بعضی وزارت خانونه وزي چې بعضی وزیر صاحبان تهدید سوی دی چې منګ تاسو چې وزیر کړه دی لپاره نه سی وزیر کړه چې خپل خاتم شته جوړی چې غا خدمت کوم ته دا دا سړی تبدیلی دا سړی به مقرره ای نو بینان دی وزیر داخلي بعضی مجبوریتونه به چې غنښ کولای چې مستقیما دا موضوع مثلا میډیا سره شریک کی یا خپل ناتوانی مستقیما اعلان کی په مختلفو ذرایع اعلانایی دغه پرون یو ډول مرشتره او پارلمان داول ته ویل چې زه حکیم شجاعي په یافته کې نیسم هم د دوه کسانو په نور په مقابل کې سکوت کړه دا خپل دغه مجبوریت ده کنه هغه ما خوله ما غزب ما غ منطق سره د دکوي چې امیر ګل بل
په فشار نه نیده
واقعیت تر فشار نه نیده نو دا خو پرې باندې ملتم پویږي تاسو مطبوعات ډیر زر پویږي چې بعضی مو مجبوریتونه دي بعضی وزیر صاحبانو دي چې هغه مجبوریتونه دي نه پرې چې خپل اجرات کې مستقل وسی تر هغه پورې به دا په بولال ادامه لري چې انتقالی عدالت تطبیق نسی وخت چې انتقالی عدالت تطبیق سی او دوه کس متهمین محاکمه ته کش تو خود په خود تاسو ګوري چې کچه د جرم هم کتر راځي او اصلي مجرمین هم درکی او زما توصیه دی ازادي رادیو لارینه دغه دوه درې کسانه ته چې دوی متهمین دي دوی د راسي قضایی و امنیتی ارگانوت ده زانون تسلیم کی وی چی ورو را گور پا قضایی و امنیتی ارگانو کی دسته نده چی لاس پا ماشه طول ناستی و دیگه شیدان و والسی ناستی دای چراغ دفتن قصاص کی ها خبر نسته دا دری محکمی دی محکمی که با شیدان دیریگی دو دقیقه ایگانه لار ده حل ده او کنو ده مسئله ادامه پیدا کی تاسی او گوری ده موضوع خوز بغلان که ده ده به انکشاف که ده به نور ولایت تزی هغه چا سره چې توپک ده هغه سره چې واک ده هغه به اول چوکۍ نه خوشی کوي به چوکۍ چې خوشی کوي به خلک قتلونه کوي بیا به وایي چې زه به ریاست جمهوری میمانخانه کې به ما سره دغه دی لارسته
کور ولم ډېره مننه بلکه څنګه چې خروټ صاحب اشاره وکړه موږ باید حکومتي چارواکي په تیره د کورنۍ چارو وزارت یو مسؤل کس هم باید په دې بحث کې سره وای خو موږ ډېر کوشش وکړو هغه د کاري مصروفیتونو له امله برخه ونه خسته خیر پر صورت موسینی صاحب یو ډله خلک له بغلان څخه د امیر ګل او محمد کمین په ملاتړ ولسمشر کرزی ته راغلل لکه څنګه چې مخکې وکیل صاحب هم اشاره وکړه خو بل ډله خلک د دوی پر ضد دواړو ملي شورا ته شکایت وکړ په دې اړه تاسو نظر څه دی یعنی څنګه په عین وخت کې دغه سیو څه کیږي الاتی
مشکلی اصلی ما دیمی است صادقانه براتون میگم مشکلی اصلی ده کجا است وقت زمانی که به شک نیست که یک اختلافات دامبین محیط و منطقه در تمام ولایات افغانستان در تمام اقوام و مردم وجود داره اصلی را کی میبینه در اینجا مردم بغلان میبینه چرا؟ در حالی که حکومت وجود داره ارگانهای عدلی و قضایی وجود داره ارگانهای کشفی وجود داره چرا مردم بغلان میخیزن مدافع چنین واقعه میشن؟ علت چی است؟ در حقیقت دوستای دراز دوستای غرضی است که یک تا شناسایی میشن هیچ وقت یا به خیر مردم افغانستان به بهبودی وضعیت زندگی مردم افغانستان اینا عمل نکردن و نمیکنن
وزده خلق چه کمین سر و امیرگل سر راغلی
اجازه بتین من پیشتر استانگزایی صبح در مورد معاون اول چند مرتبه گفت این معاون اول مینیسی یک از جمله سرانی بیاده جهاد و مقاومتی که واقعا اگر مقاومت نمیشد در کشور به نام کشور دیگه وجود نداشت
خدا خو بیا پدی من نه سر سوک دی پزلی هغه پرید وظیفه
کی هدف ما دین نیست که من دفاع از کمین بکنم دفاع از امیرگل بکنم خدای نخواسته مثال از کسایی که جنایتکار باشن ما برم از دفاع بکنم یا کسان دیگری مگر این حق را کسی داره که وقت زمانی که واقعیت را در یک جای میبینه حداقل واقعیت برملا بکنه بگو ای جرأت داشته باشه بگو که برادر گپ یعنی نیست چنین است وقت زمانی که ما میایم واقعیت هم میگیم که
واسه چه تاسو پلان ډول واقعیت واسه واقعیت څه پلان ډول الفاظو کې
ببینین واقعیت امی است که جرم واقع شده وظیفه حکومت است حکومت برای بررسی بکنه فعلا مردم خود بغلان ایر قضا را پیگیری میکنن با جمع وکلای که خارج از بغلان هستن و کسانی دیگه که در رده های بالای حکومت کار میکنن خارج از بغلان هستن با جمع یا امانگ حرکت میکنن قضا را به شکل دامن بزنن که ای به خیر مردم افغانستان هم نیست به خیر حکومت هم نیست ما چونین افرادی را بازارها را دارند در افغانستان فریب اینمی کسایی را که میخورن فریب مردم را نخورن وقت زمانی که توی حرکت هم میکنی اولی برنامه محاسبه در پیشت باشه که اجازه بتین این محاسبه در پیشت باشه که در آگاهی تو چی تغییر میه در فکر تو چی تغییر میه در دسترخان تو چی تغییر میه وقت زمانی که وسیله دوستی کسانی قرار میگیرن که پس اونا در حقیقت شما را میخواین که در حبت مینیسی یک وسیله استعمال بکنن و کسایی که واقعا امروز ما خودمان ملت هستیم و این مردم هم ملت است که یک عالم مشکل داریم بهتر ای است که با مشکلات شخصی خودمان بریم رسیدگی بکنیم جدا از ای که در موضوعاتی که رخ میده
مسیح سیب مسیح سیب پلان دول را تو است ستاسو پا نظر ده مشکل ده حل سده چه هم حق دارتا و رسیگی هم کسوک زیرمن سیوی وی اغا تا هم اغا جبران وسی او هم کسوک مجرم وی اغا باید مجازات سی سباد وسی
کوتایش همی که ارگان های ما باز هم امیره میگم ارگان های عدلی و قضایی است اجرایی است قضایی است مقرن است به خاطر چی است همین اگر این نیست ما طرفدار به میستم که قضایا مو به مو باید بررسی شه
خو که خند واقعی وی د چارواکی لکه مخکې چې وکیل صاحب ویل چې معاونین رئیس جمهور په دې کلاس ولري بیا څنګه حق حقدار تر رسیدای شي
ما یک چیز باشت میگم که ما پیشتر برات گفتم که شناختی بهتر و دماوین محیط و منطقه و ملت و مردم مثلا معاون اول حضور داشته از حوال حضور داشته بوده در اونجا شناخت خوبی از محیط و منطقه از مردم داره در اونجا ابدا معاون حوال هم به وقت زمانی که یا اگر ثابت شوه که بله همین جرم هم یا کردن ابدا معاون اول از یا دفاع نخواهد کرد و هیچ وقت هم با اینا همکاری و گپای هم نخواهد
داشت
هدف ما دایی است که وقت زمانی که اگر ما میگیم که یک طرف معاون اول سایس طرف دیگه هم شخص خود رئیس جمهور در اینجا داخل است که اینا باز از یک طرف دیگه ای که
5 تا بغلانی را کشتن، 15 نفر دیگر را زخمی کردن. اینا جوابگوی هستن که باید جواب
کردن. دیر من ستنگزی صاحب غوړم بحث روان غړو، نو څه باید اوس ستاسو نظر چې مخکې مسلی صاحب هم دا پوښتنه وکړه چې حق حقدار ته ورسیږي، که څوک وزل سی وي باید قاتلین قصاص سی او مجازات سی، او که څوک بیگونه وي هغه باید بیگونه او پیژندل سی، او کوم کسان شکایت لري دغه شکایتونو ته رسیدګي وسی، څه باید وسی او تاسو به څه وکړئ د ولسی جرګې د غړو په توګه؟
هیڅ ضرورت هیڅ موږ تاسو نافذه قوانین لرو، قانون کې هر څه ټاکل سوی دي، هر څه پکې شته. که چیرته موږ قانون په ځان باندې عملی کو او د قانون ممانعت موږ ونه کو، د قانون مخکې سپارو نه درېږو، دغه مشکل به ستا اندازې ته نه رسېد. ستنن بیا موږ تاسو په د ګردي میز کې ناست د خبره زما خواهش ده او دغه لاره ده که چیرته موږ تاسو قانون مانی و نگرزو او قانون غوړو سپزان باندې عملی کو، هیڅ وخت به دا مشکل نه. باید دغه کسان عدلی ارګانو ته تسلیم سی. موږ د قانون د عدالت تطبیقول غوړو، که هغه څوک نور به موږ هیڅ مشکل نه.
کور ودان ډیره مننه ل خپل ملمنو هر یو د ولسی جرګې ل غړیو محمد اکبر ستانگزی او محمد عظیم محسنی او د سیاسي چارو ل سیډون کی انجینر متی الله خروټ څخه چې په دې باس کې را سره برخه واخیسته. کور ودان
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.